ماخام و بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده چې حسین احمدزی به په دې خبرونه کې ستاسو کوربنوي. خو له هغه مخکې لنډ خبرونه واورئ. د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ځمکنیو قواوو قمندان محمد پاکپور ادعا کوي چې ایران د افغانستان او تاجکستان هغه اتلس وګړي وژلي دي چې د ده په وینا ځانمرګي بریدګر و. ایران تسنیم خبری آژانس نن راپور ورکړ چې پاکپور په زاهدان کې یوې غونډې ته ویلي دا کسان چې په راس، چابهار او پاروت سیمو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي د سون توکو د لیږدونکو په نوم له پولو اوښتل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوای د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.2 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړي. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې ویلي چې دا حمله تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په درې کلان سیمه کې شوې ده. طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ادعا په بې پرې ډول تایید کړي. ایران نن یو یهودای وګړی په 2020 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د یو مذهبي اقلیت د یو وګړي د اعدام کمساري پیښه ګڼل کیږي. ایران په قضا پورې تړلې ویب سایټ میزان ویلي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د 23 کلن یهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. او د هند همالیا په ژوره دره کې نن سین ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د شمالي اوتراکاند یا له چارواکو د دې کسانو مړینه تایید کړې ده. دوی وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان ساحې ته استول شوي دي.
اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
سلامونه د ازادي راډیو اونځي خبرونه د اس په حق د تاخ راغلاس د سهمتي مو تخنیکی چر سره بهروز دلیری پر مخوري. افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان واجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې لزدا کړو وقنو به برخې شوې انجونې له وخت مخکې واده کول نه پرته خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ واجهي صندوق یونیسف مشر پر نړیوال ټولنه هم غږ کړی چې د افغان ښځو انجونو ملاتړ وکړي او د غوی لپاره خپل غږ پورته کړي. دا چې په افغانستان کې انجونې څومره ناهیلي شوې دي، څومره دوی واده کولو تاړه شوې دي او ترڅنګ له وخت مخکې ودونه څه پایلې لري، نن په خبرونه کې پر همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره پرې بحث لرو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او د خبرونه د موضوع تړه او موږ سره خپل نظریات او کوم پوښتنه چې تاسو لري هغه شریک کړئ. له میرمنو مې ځانګړي غوښتنه ده چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ تر څو دوی وشي کولای چې پر نننۍ موضوع موږ سره بحث ولري او کومې پوښتنه یا نظریات چې د خبرونه په تړه او د دې موضوع تړه لري موږ سره شریک کړئ. تاسو کولای شئ چې موږ سره د ټلیفون او ترڅنګ د واتس اپ شمیرې لري اړیکه ونیسئ او خپل غوښتنې او نظریات موږ سره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 23 00 11 11 او د ټلیفون لري هم تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه په تړه باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. 00 23 00 11 11 زموږ د ټلیفون شمیره ده. تاسو کولای شئ چې دغه شمیرو لري موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه موضوع په تړه موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم په خبرونه کې چې نن موږ سره د درنې بیلمنی په ملتیا وکړي. هریوه د خزو د حقوقو فعال اغلی عادل بهره، د خزو د حقوقو فعال او لیکوال اغلی اوګی امیل، ټولنیز فعال اغلی یاسمین صفای، او ترڅنګ د مدني حقوقو فعال اغلی مزدلفه کاکړ به موږ سره په خبرونه کې وي او دوی بنن پر دغه موضوع موږ سره بحث وکړي. اوس هم ورزو د خزو حقوقو فعال او لیکوال اغلی اوګی امیل موږ سره د ټلیفون پر کرخ وصل شید. سلامونه اغلی امیل، وخت په خیر. کراته وای چې په افغانستان کې جمهوریت البته انجونی سره نه هلی شي ودی.
مننه کوم لوري، تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، مو سلام اوریدون کته. په افغانستان کې کزه در سویم خلاجینه کوي چې د مکتب نه دوی حق واخیستل شو. ته تقریبا د شپږم دری څلورم کال دی او د شپږم نه پورته دوی اجازه نه درلوده. د دری څلور کاله په اضافه شو، هغوی که دیارلس کلنی وي نو څلور کاله نور اضافه شو. تاسو پوهیږئ چې په دې عمر کې په لرې پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې افغانستان په ولایاتو کې مرکز کې هم نو زیاتره دوی په دې عمر کې که دوی خوښه یي او د دوی په انتخاب خو فکر نه کوم ډېر کم فیصدي داسې ناوړه رواجونه حاکم دي چې فامیل په خپله تصمیم نیسي. نو دوی په زوره اړ باسي چې که د دوی خوښه وي او که نه وي، او دوی بله لاره نه ګوري. دوی هم خپل راتلونکي خو داسې نه ګوري چې بیا به مکتب شروع شي او بیا به زما عمر که دومره زیاتېږي او بیا ما څوک کېږي چې هغه هغه سنف ته لاړ شم، دا خو ناممکنه ده. نو دوی مغیر د همغه مجبور دي چې که غاړه کېږي واده دپاره بله چاره نشته، بله لاره نشته. په کورنیو کې تاسو پوهیږئ چې افغانی ټولنه کې میرمنو دپاره څومره ظلم جبر زیات دی. په کورنیو کې تاوتریخواري د دوی په مقابل کې د سړی دی چې په کورونو کې ډېر زیات زیار باسي، کار کوي، زحمت باسي، خو قدرې نه وي. نو په ځینو ځایو کې چې تاسو وینئ چې اوس فقر او بدبختي حاکم دی، زیاتره په ډېر کم پیسو باندې پلوري، کوشش کوي چې ولور ترې واخلي او د مجبورۍ نه هم کله داسې کېږي. او دغه جنکۍ بیچارهګان چې نور راتلونکي دپاره ډېرې هیلې درلودې، دومره ناهیلې شوې چې حد نه لري. یعنی هغه تعداد په میلیون میلیون جنکۍ د مکتبونو نه پاتې شول او په نیمه لاره کې. شپږم صنف په افغانستان کې اوس چې دغه د تعلیم کیفیت دې ټیټ دی، داسې نه دی چې دوی به سواد زده کړي. تر دولسم پورې لیک لوست دا سواد دوی زده کوي. هغه مضامین هم د اووم صنف نه شروع کېږي چې بیا کومک کوي چې کله دوی اختصاصي تعلیم پیل کوي هغه دپاره د دوی وړتیا د دوی آمادګي دوی ولري. اما متاسفانه په شپږم صنف کې نه د دوی دنیا شول نه د هغې دنیا شول. نو دا ډېره سخته ده. دوی زیاتره چې زه پېژنم رواني تکلیفونه یې پیدا کړي. خودکشیانو ته ډېر زیات خودکشي روان دي او هغه سن کې دي چې دوی تشخیص نه کوي چې دا ژوند خو یو چانس دی، یو ځلې دنیا ته راغلي دي او دې نه باید استفاده وشي، ژوند وشي، ژوند وکړي باید. اما دوی په احساساتي سن کې دي، په بحراني حالت کې دي، تشخیص نشي کولی او زیاتره لاس وهي په دې عمل چې ډېر زیات ګناه هم لري. داسې شوي دي او احساګیري وشي ډېر زیات جنکۍ خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، خصوصا هغه کسان دپاره چې دوی په زوره واده کېږي او د دوی خوښه نه وي. دوی دپاره ډېره سخته ده چې په زوره یې ورکوي او کورنۍ مجبور دي چې د دوی سرنوشت باید وټاکي. چې که مکتب دپاره هیلې نه ټول اوس بلاخره ناهیلي توب ته ورسېده. څلور کاله د تعلیم د شاته تګ دپاره دومره لوی زیان دی چې په پیړۍ پیړۍ هغه خپل نورمال حالت به ونه رسېږي او شاته پاتې شول دی د ترقۍ نه، د پیشرفت نه. افغاني ټولنه خو هسې هم د ښځو دپاره ډېر زیات ستونزې بلا ستونزې د دوی سره مل وو دا اول نه تر اخره پورې. بیا یو دوره راغله چې دوی دپاره د تعلیم زمینه مساعده شوه او دا عام شو، دا یو فرهنګ شو. په اطرافو کې هم ډېر زیات دې ته وهڅېدل چې جنکۍ باید مکتب ته پرېږدي، ځکه د مکتب او د تعلیم هغه د علم د پوهې هغه مزایا او هغه ښېګڼو باندې ټول پوه شو چې که ښځه تعلیم یافته وي نو یوه قبیله به تعلیم یافته شي، نو ټولنې دپاره به نسلونه نسلونه به باسواده شي. دا به څومره ښه وي، او پوه او ناپوهو سره یو شان نه دي. هغه جنکۍ چې تعلیم کړي دي او په کورنیو کې چې کله واده کېږي او یا کله خپل فامیل کې، دا څومره مفید دی. او دا د ټولو دپاره د انسانیت دپاره د برخوردونو دپاره څومره سالمه حرکت دی چې دوی لري، تر ناپوهه پورې چې هېڅ اصلا هغه خپل هغه برخوردونو باندې نه پوهېږي. او علم پوهه خو ته پوهېږي چې یو انسان دپاره څومره مسیر ورکوي، څومره کولی شي چې انسان دوستی په ټولنه کې رواج ورکړي، او تر کومه پورې دوی وکولی شي چې همیشه موافق اوسي، همیشه کامیاب اوسي. خو وځلېږي نور دپاره مفید واقع چې د ځان دپاره، د ټولنې دپاره، د هېواد دپاره.
مننه. را سره په خبرونه کې ټولنیزه فعال غلی یاسمین صافی هم واصله پاتې شوه ده. هغه صافی تاسو هم خرغلاس وینم خبرونه ته که تاسو راځوي چې تاسو لیدلې حال څه دی سمره انجن اوس په افغانستان کې لو وخت مخ کې ودیږي.
سلام حسین جان، تاسو د دنوال ته تاسو خبرونه لیدونکو او ریدونکو ته طبیعي ده. حسین جان، موږ چې وینو په خپل ټولنه کې یو خو موږ لیدل چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله لاسوګن چې تور ته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، موږ لیدل چې اغیزې ډېرو په نجونو باندې مخکاره وینو. یې هغه څه چې موږ په ټولنه کې په واقعي بڼه باندې روان دي، منفي اغیزې ډېرې کړې دي. لومړی د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، که څه هم مسؤلینو خپل نظرونه درلودل چې ولې تړل شوې دي، یا په ټوله کې دوی په راتلونکي کې ممکن بیرته اجازه ورکړي، خو دا خبره لا هم غوته نه ده څرګنده شوې. له هغې وروسته انجونې تللې کورسونه، تللې ښوونیزو مرکزونو، تللې حتی څه نور داسې مشغولتیاوې ځان ته پیدا کړلې. خو موږ ولیدل چې په وخت او زمان سره، د وخت په تېرېدلو سره، ورو ورو هر څه را محدود شول. د انجونو لپاره په ټولنه کې دا د ژوند کولو ساحه راتنګه شوله. منفي اغېزې ډېر وکړ. په کورنیو کې د خپل د سترګو لیدلې حال کې درته وایم، مثلا یو خزموک لري په سیمې دی، ولایت دی، یو خپل مرکز کچېری یاد درته وکم، ډېرې کورنۍ دي تاړې شولې چې دوی خپل لونی په کم عمر کې واده کی. ځکه موږ تاسو په یو چې اوس کله چې د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي، انجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شولې، له رواني ستونزو سره مخامخ شولې. اوس له هرې جلې چې پښتنه وکي کړيږي، کچېری دا غیڅه پښتنه وکي هغه خپل درد ته بیان کی، نو خپل به دا فکر وکړي چې مثلا موږ د ټولنه کوم لور ته روانه ده، دا سره ولې وضعیت دی. نو کورنۍ یو سره بل لاره هم نه پاتې. کله چې خپل لونو ته ګوري، د دوی غناهلې ته ګوري، د دوی غ به برخلیکې ته کچېری ګوري چې د لونو راتلونکي څه کیږي. ډیر مولیدل دا چې ډیرو کورنۍ خپل لونی په کم سن کې هتاور ور کړلې، واده کړلې، او هوسه جان کچېری اندغه په کم سن کې یا په ټوله کې واده ته کچېری وګورو، زموږ په ټوله کې لوړاندې هم دغه ستونزې موجودې وي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی او علت هم موږ ته معلوم چې په لرې پرتو سیمو کې خلکو دغه ذهنیت نه درلود چې دوی خپل لونی لونی اولیږي ښوونځیو ته. اوس دغه کچه په ټولیز شکل ته غوره شوې ده، یعنی مرکز نیولې تر لري پرتو ولایتونو پورې. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، له دې سره د انجونو راتلونکي خرابېږي. اوس که چېرې یوه جلۍ زده کړې نه یې کړي او هغه په کم سن کې واده شي، هغه نه پوهېږي چې زما حق څه دی، زه په دغه کورنۍ کې په کوم صفت باندې یم. همدارنګه له وړاندې هم که چېرې موږ وګورو په یو کورنۍ کې خواښې د خسر دی، همدارنګه د کورنۍ نور غړي دي، هغوی سره هم دغه پوهاوی نشته دی چې دغه جلۍ که دلته ده د دې حق څه دی. نو موږ وینو چې د دې له امله په کورنیو کې هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. زما په نظر باندې که چېرې داسې ادامه پیدا کړي، ټولنه به د بېلابېلو ناخوالو سره مخامخ کړي.
مننه اغل بهرام تاسم خرغلاس مخبرونه کې وړاندې تاسو د غلی صفې خبر واورې دي چې لوړاندې هم د غډولې ذهنیت موجود چې ګواکې بلورو پروتوسیم کې په افغانستان کې به انجونو نشکاله چې زاکړه ته د مور کړی اوس حالات ته پکته څومره د ذهنیت نورم ودا کولای شي او بل اخره د سي وخت براشي چې اصلا په افغانستان کې د انجونو د زاکړه لپاره کوم روحیه یا ذهنیت موجود نه وي خو هم د اصل زاکړه څخه لري پاتې شي. بله مهربانی اغلی بهرام. بله اغلی بهرام تاسو زما آواز اورئ؟ بله اغلی بهرام که زما آواز تاسو اورئ مهربانی وکړئ وړاندې ما په خپل خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د انجونو د زده کړو د ذهنیتونو په اړه باندې وړاندې هم هغه څه فکر موجود نه و چې ګواکې وجلې د زده کړو کړې غدې خراتمن کې خپل ځان لپاره برابر کړي. اوسنۍ حالت ته په کتو دغه ذهنیت نور څومره د منځه تللو په حال کې دی؟ بله ورزو پخپرونه کې به به مغلی بهرام ځان سره ولرو موږ سره د مدني حقوقو فعال غلی مزلفه کړه مسله شوې ده. اغلی کاکر تاسو خره خلاص مخبرونه ته که تاسو راته د پښتون نظام کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د ذهنیت په اړه باندې څومره فکرونه نور هم پر بدلی دودي. ډېر زیات مننه زموږ خپل سلامونه نه کې هله تاسو ته اغلی
بهرام ته درنې ملمنې ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دغه چروغ او جوړ ووسی په افغانستان کې متاسفانه د درې کالو راهیسې د ستاندو وخت رسیدلو څخه وروسته چې موږ ولیدل چې د مکتبونو د انجنونو پر مخ باندې بند سول، همدارز د وخت په تیریدو سره د پانتونونو دروازې هم بند سول، ټول هغه د زده کړې مرکزونه چې په افغانستان کې د انجنونو پر مخ خلاص و بند سول. متاسفانه چې دغه د زده کړې مرکزونو باندې دل خپل مستقیم تاثیر لري د کمر مر لرونکو انجونو پر واده باندې او د دې پر د ژوندغه په مرخي منفي اړخونو باندې. اوس کوم جراس او د نړیوالو ټولنې د فشارونو باوجود په افغانستان کې د شوزو د اعتراضونو باوجود خو بیا هم د مکتب دروازې خلاص نه سولې، نه یوازې د چ په کابل کې بلکه کومج راست افغانستان نور ولایتو د پغه ولایتو کې ډېر ورسته هغه سیمسته هغه کلیسته هغه ولسوالیان چې د غزه خلک لا په خوا هم ډېر یعنی تعلیم نه درلود خو په دا واخیرو کې چې هغه تعلیم ته زړه شکړی وو چې پر هغه ځای کې ټوله بندسول، نو دا هغه ټوله منفي تاثیرات چې دای پر دې باندې پریشي دي او متاسفانه دا به یو ډېر ژور اغیزه ولري، منفي ژور اغیزه به ولري.
مننه اغلی امیل تاسو ته درګرزم. یو مسله چې تل وړاندې پر باسونه شوې دي هغه همدغه د زده کړو څخه لري پاتې کېدل دي چې هلته د واده کولو لپاره فرصت ورته برابر شي، همدا انجنې مجبور دي چې باید واده وکړي. که په همدغه شکل موږ تاسو روان اوسو هلته نور څومره انجنې دي ته فاتر کې چې ورورو دیم نور ودونو ته مخه کړی هغه په کم عمر کې او بل اخره داسې وخت پر شي چې د زده کړو پر اثر فکر پاتې نه وي. مهربانی اغلی امیل.
خو غیزه تاسو خوږی چې بینه فایت زیاته شو مونږ باید داته شه څو کال وروسته دا و محسوس کو د دې ته شه اوس نه معلومیږي اوس خلکو ته نورمال دی فکر کوي چې چې شروع شو عادي خبره وایي د سینې ده سیستم تعلیمی چې کله د خپل مسیر نه قد شو او ځان فراغه یا په ډیر اسانۍ سره ناممکنه ده.
اغلی صفې تاسو زما آواز اوري پښتنه به تاسو ماته ځواب کړی چې راته وایي چې انجونې ورورو په افغانستان کې څومره دې توادار کېږي چې هغوی باید واده وکړي؟
بله محسن جان هغه څه زمو خپل دستر ګلیدل حال ده کوم ګروس دینجونو پروړاندې دغه ساحه چې را محدود شوې ده او راست تر بلې موږ وینو چې دغه ساحه نور هم د تنګیدل په حال کې ده. ډیرای سیمو کې په خپل می ولیدل په ډیرای کورنیو کې په خپل می ولیدل چې کورنۍ کله چې ویني اوس موږ تاسو پیږو چې په فانی ټولنه کې اوس لپایلا په کور کې مکو ګورو فرزن پنځه انجونی دی او دوه هلکان دي دغه حساب دلته کله چې د انجونو پر زده کړو باندې محدودیت وضع شوی دی، همداسې پورته دغه سلسله روانه ده. اجلې نشي کولی چې مثلا ښوونځي ته لاړ شي، ورپسې پوهنتون ته لاړ شي. له هغې وروسته که چیرې وګورو په ډیرو برخو کې د کار کولو هغه زمینه مورته نه ده برابره. که څه هم په یو شمېر برخو کې به په افغانستان کې اوس هم مېرمنې اجازه ولري چې دوی لاړ شي، نو دلته ډېرې نجونې دې ته واداره شولې چې دوی باید د ځان لپاره یو تصمیم بالاخره ونیسي. په کور کې ناستې دي، مثلا درس نشي ویلی، کار نشي کولی، دوی پوهنتون ته نشي تللی. هغه بې برخلیکي چې دوی خپله ویني دې ته واداره کېږي چې باید د ځان لپاره تصمیم ونیسي، او تصمیم به د کورنۍ همدا وي چې دوی بالاخره دې ته اړ باسي چې واده وکړي. نو هوسې موږ په دې باندې پوهیږو چې کله یو جلۍ د خپلو هیلو څخه راستنه شوي اوسېږي، د خپلو هیلو څخه راګرځول شوي اوسېږي، او په یو ډول د مجبوریت له وجې دوی واده ته اړ ایستل شوي اوسي، نو موږ پوهیږو چې په ټولنه باندې، په کورنۍ باندې به د دې اغېز سي. یو جلۍ ده، هغه غواړي چې درس ووي، هغه غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په بېلابېلو برخو کې هر څوک خپلې هیلې لري، خو هغه نشي کولی د مجبوریت له لاسه دا واده کوي. خو کله چې واده وکړو نو موږ او تاسو به هغه د دې راتلونکي څنګه انګیرو؟ خو انګیرنه به همدا وي چې دا به په کور کې د چا سره جوړه وي نه وي، په کور کې به د دوی تل جنګ او جګړې وي، تاوتریخوالی به رامنځته کېږي. دا هغه څه وي چې ټولنې ته انعکاس کوي، ټولنه ورسره ګډوډېږي او په دې کې جنجالونه رامنځته کېږي. نو ډېر کله کورنۍ همدې ته اړ ایستل شوي دي. اوس په افغانستان کې وضعیت همداسې دی، په ډیرو کورنیو کې هغه څه چې موږ لیدلی دي تصمیمونه همداسې نیول کېږي. دا هغه څه دي چې د انجونو هغه هیلې د راتلونکي لپاره ډېرې کمزورې کړي دي.
مننه. ورسره دلته ذهنیت څنګه ورکولی شو، څنګه ممکن کېدلی شي چې همدغه انجونې که احیانا د هغوی فکر راته وي چې ګواکې په افغانستان کې انجونې څه فکر لري، اوس هغوی په دغه ذهنیت باندې پاتې شوي دي چې هغوی باید زده کړو که نه، د هغوی فکرونه مرورو مخ په بدلېدو دي؟
بله، ډېر کله خو کله چې موږ وینو هر څوک له ځان سره هیلې لري. طبیعي ده، کله چې موږ ښوونځي ته ځو، کله چې موږ پوهنتون ته ځو، موږ دا هیلې له ځان سره لرو چې زه به په راتلونکي کې لوړې زده کړې کوم او زه به په بېلابېلو برخو کې کار کوم. خو هغه څه چې اوس دلته موږ وینو په واقعي بڼه باندې، تمه د نجونو دا هم وی چې ممکن یو ورځ راشي چې اجازه ورکول شي، محدودیتونه لري شي. هغه څه چې موږ تاسو محوسه جان وینو چې د بیلابلو چارواکو لوري، حتی د وزیرانو لوري، دا ویل کیږي چې د په بشپړه توګه باندې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې نه دي تړلې، یا د تصمیم اوږدمهاله نه دي، او دوی به بالاخره دا څه پریکړه کوي چې بالاخره انجونې وکولی شي مزده کو ته ادامه ورکوي. که څه هم داسې کمرنګه ژمنې کېدلی شي، کمرنګه هیلې کېدلی شي چې انجونې دې دغه یو څه په ذهن کې له ځان سره ولري چې ممکن اجازه ورکول شي. او ډېرې کمې انجونې شاید وسي چې همدې ته په تمه اوسېږي. خو ډېرې ذهنیت دوی همدغسې جوړ شوی دی، اوس ټولنه همداسې ده، کورنۍ همداسې ده. په کور کې نم چې مثلا زما د خور پر وړاندې د ښوونځي دروازه تړل شوې ده، فرزند په کور کې خویندې لرم، د دوی راتلونکی څنګه کېږي؟ د دوی سره په خپل په ذهن کې همدغه پوښتنه یې چې ښه، مکتب ته نشم تلی، پوهنتون ته نشم تلی، کار نشم کولی، بالاخره باید زه خو یو موجود یم، زه خو یو انسان یم، زه باید یو څه وکړم. خو وروستی تصمیم به د دوی همدا وي چې واده وکړي، او د واده دا چې په خپله خوښه باندې نه وي، دا چې هغه څه چې ورته اصول دي هغه پکې نه وي مراد شوي، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې بیا اوږدمهاله زیانونه یې څه کېدلی شي.
ډیره زیاته مننه اغلی نصاپۍ. اغلی عدله بهرام ما موږ سره په خبرونه کې وصله شوې ده. اغلی بهرام، که زده کړو لپاره کارونه شي، دا به څومره دی وي نجلۍ دی وي هغه نجلۍ چې هغه ډیر زیات هیله و ارمانونه د خپل روښانه راتلونکي لپاره درلودل، هغه به له ګواښ سره مخامخ کړي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلامونه او درناوی ستاسو قدرمنو میلمنو ته، د خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته. زه مخکې له هر څه نه تاسو نه بخښنه غواړم چې پروګرام ته ډیره په وروستیو کې داخله شوم. بیا هم د تاسو د پوښتنې نه مننه. یقینا چې پوهه یا تعلیم تربیه یا د زده کړو بهیر چې په هره ټولنه کې په مقصد د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي، نو کومو د ټولنې پرمختګ ته وګورو، په حقیقت کې د کورنۍ د پرمختګ شروع کې یو کورنۍ کې باسواده نر او ښځې دیوی هغه واضح خبر بچا ټولنه پرمختګ کا هغه هیواد پرمختګ کا او کچیری دا په دو شکل چې تر اوسه پورې د نجونو او د ښځو د ښوونې یا روزنې د زده کړو مخه نیول شوی او مخه یې نیول کی مطمئنن چې دا به نه تنها کورنیو ته ډېر غټ زیان وي، ټولنې او هېواد ته به ډېر غټ زیان وي. زیانونه یې په کورنیو کې هغه دي تاسو اوس وینئ، وروستي راپورونه چې په واړه سن کې د نجونو وادول او په زور او جبر د دوی وادول، د مجبوریتونو نه د دوی وادول چې هغه یې په درس نشي ویلی او کورنۍ یې نفقه نشي ورکولی، بیکاری ده، بیوزلی ده. نو وی خو چې دلته په دوه کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راغی، ځکه چې لور حاضره نه ده، خور حاضره نه ده، بې وخته واده ته یا په زور واده ته. د بلې خوا هغه چې ځي د خاوند کور ته، هلته تاسو مطمئن اوسئ چې هغه برخورد چې دا باید هلته وکړه، چې څوک یې په خوښه یو واده کا، چې دو واده نه ډېر فرق کا. بل هغه اولاد چې دا دنیا ته راوړي، یو غټ خطر دا دی چې موږ ته تر اوسه پورې د افغانستان د جګړو نه خلاص نه یو، د افغانستان د بې ثباتۍ نه خلاص نه یو، د افغانستان کې متاسفانه هر وخت د ترهګرو ځالې جوړې شوي دي، هر وخت افغانستان یوه وسیله د جنګ ګرځېدلې ده، یو ډګر د جنګ ګرځېدلې. یو دلیل، یو عامل یې غټ هم دا دی چې نورو وختونه هم دغو جنګونو د تباهۍ راوستلې وي، چې مکتبونو ته، درسونو ته زمینه مساعد نه وه. یوه بې سواده مور، زه دلته د بې سواد کلمه چې استعمالوم، زه ټول هغو میندو ته، خویندو ته احترام لرم چې دې په ډېره قهرمانۍ خپل یتیم ماشومان روزلي دي او نن یې ټولنې ته ډېر سالم وړاندې کړي دي. چې زم د یوې هغو کونډې بې سواده مور ثمره یمه چې زه افتخار پرې کوم. خو بیا هم عصر تغییر کا او زمان تغییر کا، تاسو اوسنی عصر وینئ، انټرنیټ وینئ او پرمختګ د نړۍ وینئ. په دوسنی حاصل کې بیا واضح خبره ده چې هغه اولاد او یا هغه مور څه چې غواړي چې پوشک چې خپل اولاد تربیه کړي، تربیه کولی نه شي. او اولاد هم نظر په تقاضا او مقتضیات زمان باندې هغه ضرورت غواړي. کله چې خپل ضرورتونو ته ونه رسي او سالم تربیه نه شي، د ټولنې ته خطر دی، هېواد ته خطر دی، سیمې ته خطر دی. پس که د نجونو یا د میرمنو د زده کړو مخه نیول کی، د کار مخه نیول کی، دا به د افغانستان راتلونکي د ډېر غټ خطر سره مخامخ کړه. چې موږ په خپله که د هېواد نه بهر یو، ډېرې الیزلې دو مسلې ته لیدو چې په هر شکل کې باید نجونې او ښځې باید بیرته خپل تعلیمي موسساتو ته دروازې کومه خلاصې شي، او دوی باید د تعلیمي موسساتو ته مراجعه وکړه او بیرته خپل تعلیم مخې ته یوسي، د کار زمینه ورته مساعده شي. د یوې ټولنې پرمختګ په همدو کې دی چې هغه ټولنه باسواده وي، پوکې لرې ښځه باسواده وي. نن چې موږ د نړۍ وینو چې په دومره غټه سطح رسېدلې ده، هر هېواد چې موږ ارزې وي کې وو، دا هېواد خو تنها نارینه وو نه دی په مخ وړی، په دو کې مېرمنې وې، په دو کې نارینه وو چې لاسونه ارسه یې وکړل. کله چې موږ یو عامیانه مثال ورکوو چې نرو ښځې دوه د مرغۍ وزرونه دي، کله چې یو مرغۍ یو وزر ماتي هغه نه شي الوتی. نو د افغانستان الوتل، د افغانستان سطح لوړېدل، افغانستان د سیالانو سره سیال کېدل په یو وزر نه کېږي. خو همدغه میرمنې دي چې خپلو ورونو ته، خپلو زامنو ته، خپلو خاوندانو ته لاس ورکوي او خپلو هېوادوالو ته په مشترک انده کار کوي. نو د افغانستان اوسنۍ وضع او دا چې ورځ ته بلې بیا هم د مکتبو هیڅ احوال نه معلومیږي، د ښوونځیو هیڅ احوال نشته دی، دا یو ډېر غټ خطر زه ارزوي کوم. د ما هیله د اوسنۍ چارواکو نام دا ده چې لطفا د هر څه شه چې موږ زور زیاتی کو، موږ باید د باسواده ټولنې سره زور زیاتی ونه کړو، چې دا نه تنها ټولنې ته خطر دی، دا سواد ته هم خطر دی. مننه.
ډېره زیاته مننه. اغلی کاکړ، که تاسو راته ووایئ چې کله وخت مخکې یوه نجلۍ په کم عمر کې ودیږي، هغه بیا نور څومره ستونزو سره مخامخ کېدلی شي؟ مهرباني اغلی کاکړ.
د کم عمر لرونکو نجونو واده کول ډیر زیات ستونزو سره دی مخ کې. جنې واز ده چې مثلا د خپل په جسمانی او رواني ستونزو باندې ژورې اغېز کوي، بلکې د دې په ټولنې باندې، په کورنۍ باندې، د دې په مشترک ژوند باندې ډیر زیات منفي اغېز لري. لومړی کراس مثلا د جسمي روغتیا ته زیان رسوي، یعنی هغوی بدن لا پر واده ته آماده نه وي، یعنی پر واده نه کړي، هغوی چې د کلو امیندوار کیږي او په دوه امیندواري په وخت کې لډیر جدستون سره مخامخ کیږي. هم دا اوس په افغانستان کې ډیر شت د امیندواري پر مخ مړ کیږي. هغه دیو دلیل دا وی چې هغه یا هم ډیر عمر کم وي او چې هغه د په دغه وخت کې ډیر جدول وختای ستوند سره مخامخ کیږي. بل دا چې رواني فشارونه ډیر زیاتی، مثلا هغه جن چې ودیږي چې عمر کم وي، هغه له په ذهني ډول د واده ته د کورنۍ مسولیتونو ته دی آماده نه، چې مثلا څنګه پر ځان باندې او قبل د هغه فامیل ته چې هغه ودیږي د هغه په حقوقو نه پیږي، خپل په حقوقو نه پیږي، مثلا نه پیږي چې دی باید څه وکړي. او هغه د دې د کورنۍ د تاوتریخوالي بایس کیږي، همیشه د خسرګنی د فامیل د خواسخه، مثلا که پر دې باندې کم ظلم کیږي یا زیاتۍ کیږي یا د خاوند د خواسخه یا د هر چا له خواسخه، ځکه چې دا نه په پیږي او دا آماده نه یي. بل د دې سره سره تعلیمي فرصتونه ورڅخه خسر کیږي. اوس مثلا په افغانستان کې هیڅ داسې فامیل نشته څوک داسې تجربه ونه لري چې هغه جن چې په کم عمر واده شوی دی هغه څنګه ټول تعلیمي فرصتونه اخیستل شوی دی. اول لومړی مثال زوار کوم، زما مور چې کله مثلا واده کړی و هغه وخت متعلمه و، او هغه چې کله واده وکړي دغه ښه تعلیمي فرصت واخیستل سو چې هغه تر ننه پورې د دې افسوس کې چې کاش کې د یو کولای سپای چې تعلیم یې بشپړ کړی وای. خو د واده وروسته هغه مسولیتونه او هغه د اولادونو پیدا کول او هغه رواجونه او دودونه چې په هغه ټولنه کې وي هغه ډیر په تاثیر کې او د دې بایس کې چې هغه ښه تعلیمي فرصتونه واخیستل سي. بل د کم عمر لرونکو نجلۍ واده په ټولنیز او اقتصادي باندې ډیر اغیز کوي. مثلا هغه مند چې عمر یې کم وو سه هغه لومړی خدای چې هغه مثلا د خپل اولاد په شوروزنه کې دومره تجربه او فوه نه لري، لکه مثلا هغه مند چې باسواده وو سه هغه چې تعلیم کړی وي هغه چې عمر یې ډیر وي هغه ډیر شه پیږي. نو دا نه واسه دی په کور کې په تاوتریخواله او اقتصادي ستونزې باندې بدل سي، بلکې ټولن انتهام مثلا هغه اولادونه چې سبا هغه یعنی هغه ټولن ته زیان رسول کیږي، د کورنۍ تاوتریخواله او داسې نور چې منفی اغیز لري. لکه مثلا د چې په کم عمر کې واده سي، موږ په افغانستان کې دا محل د ډیر د سپی شایدانو چې دغه 13 میاشت په کندهار کې د کندهار په ولایت په ولسوالۍ کې یو 15 کلن شزه د خپل خاوند خواسخه په شهادت ورسېدل. د دې دلیل دا و چې ویل خاوند ویل چې دا د ډیر وخت څخه د پلار په کور کې، یعنی د خسرګنی د خواسخه پر جه ظلم چې کېدی دا مجبور سره د پلار کړاله او د پلار په کور کې چې دا وسېدل هغه د خاوند خوا په شهادت ورسېدل. نو دغه سي مسائل هغه د کم عمر لرونکو جلې پر ژوند باندې ډیر زیات منفي اغیز کوي.
مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونو په پیل کې ویل تاسو کولای شئ چې مونږ سره اړیکونه سی او د خبرونو د موضوع په اړه باندې خپل نظر ته خپل پوښتنه مونږ سره شریکی کړئ. او نننۍ کوم باس چې مونږ د انجنونو د مکاتب او د وخت لمخ کې ودول ته څنګه کړی د پر دې موضوع باندې مونږ سره خپل بحث د مور کړی همکارانو اړیکه کله روچی اړیکته ورشو. bale فکر کوم زمونږ یو اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه باندې شته دی چې دوی به خبرونه کې ځان سره ولرو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
خورقی تاسو سلامونه وایم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو تاسو ملمنو ته البته چې توخیم د زابل ولایت په شاجول او لسوالي تاسو د ایمه اوریدونکو
مهرباني
توخي سه مهرباني. نه مننه، رښتیا هم موږ د یو افغان وګړي په حیث د سپینځلي په حیث په واري واري باندې ستاسو د رسنیو له لارې دا درخواستي کړې ده چې زموږ د خوندو پر مخ باید مکاتب خلاص شي او پوهنتونونه خلاص شي. نو دا زموږ ارزو ده او دا زموږ خواهش ده. موږ غواړو چې موږ ښځې په هر مسلک کې او خاصتا تعلیم و تربیه کې مهم رول ولري، ځکه چې افغانستان یو مظلوم کشر ده او تقریبا د وطن نیمایي نفوس جوړوي. خدای دې وکړي چې اسلامي امارت دغه کاس تر پلان لاندې نه پر دې باندې قطعې سلام مثبت وکړي او غراب سو دې ته چې په افغانستان کې نو خامخا څه څه مشکلات شته انقلابونه دي زموږ وطن انقلاب وو ډېر مشکلات سره مخ کړی ده نن دې زه تقریبا د اوو شپېتو کلو شاوخوا یم نو د داود رئیس تر اوسه پورې د یو حکومت یو نریز بل راځي یو نریز بل راځي نو په دې کښې خامخا زیربنا وو ده تادابونه وو دا شان ټول لبی نه دي خو البته د ښځو دپاره چې اسلامي عمارت ویلي دي هغه دا داسې دوی به په بدی کښې نه ورخېږي دا بالکل یو ثابته خبره ده دا صد فیصد خاصتاً زموږ په ولایت کښې خو بېښه ورکه ده او د میراث په هکله هم تقریباً تر ډېره حده میراثونه هم ورکول کېږي نو علما هم وایي او دوی ته په بد نظر هېڅوک هم نه شي کتای هېڅوک د دې جرأت نه لري چې و دوی ته یا بده خبر وکړي یا پر دوی باندې یو بد نظر یا تجاوز وکړي دا هم یو مثبت فکر دي خو البته په ډېرو ځایو کښې ښځې کار هم کوي نو ما لوېدلي دي سپلکاو ښځې په موسساتو په اداري کارو کښې کار کوي او په نورو ځایو کښې هم یو په تېره خپرونه کښې دا زموږ خورقۍ امیل هوګي امیل وویل چې په قرآن کښې هېڅ آیات داسې نشته چې هغه دې څلور ښځې په کښې روایي حال دا ده چې هغه صحیح ثابت سالم آیات شریف ده نو څلور ښځې بالکل په قرآن کریم کښې آیاتونه راغلي دي خاصتاً آیات راغلی ده د رباعه کلمه استعمال شوې ده نو نه یم خبره چې دا په قرآن کریم کښې مهارت نه لري او ولې ویلي دي مننه بلې مننه
ورزو زمونږ د خپرونې بل اورېدونکی هم د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل شوی دی له دوی به هم پوښتنه وکړو چې دوی په خپرونه کې له زمونږ میلمنو څخه کومه پوښتنه لري کله د نننۍ موضوع په تړاو باندې غواړي چې خپل نظر شریک کړي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
مننه زه اسمت الله متشم یم د هلمند ولایت نه غواړم چې په خپرونه کې نظر ورکړم
مهرباني
لکه څنګه چې حاجي صاحب محترم ځینې خبرو ته اشاره وکړله یا ځینو نورو اورېدونکو دلته هېڅوک نشي کولی کله چې خدای پاک جل جلاله یا شریعت مقدسه یو چا ته حق ورکړي هغه که ښځه وي که نر وي بالخصوص نن موضوع ښځو ته انتخاب شوې ده چې هغه هغه د قرآن کریم اک طلب کړي یا تر پښو لاندې کړي که لاندې کړي نو هغه به خدای پاک جل جلاله ته ځا ورکوي او دغه ولس به یم په وړاندې ودرېږي که موږ وګورو دلته مخکې د میراث خبرې ډېرې کمې وي او اوس ډېرې ښځې کولی شي چې هغه خپل د میراث حقوق ترلاسه کړي او ځینې دا شانې نور شرعي حقوق دي او پاتې شو افغانستان او نوره نړۍ سره مقایسه کول دا به یو بېله خبره وي افغانستان موږ د نورې نړۍ سره نه شو مقایسه کولی ځکه چې هر هېواد ځان ته قانون لري او په نوره نړۍ کې بالخصوص په دغه اروپا غرب او دغو منطقو کښې ډیموکراسي پاله ده دلته افغانستان کښې ډیموکراسي نشته او افغانان قطعاً د ډیموکراسۍ سره جوړ نه دي او ډیموکراسي غواړي نه کله چې په یو ملک کښې ډیموکراسي نه وي نو هغه ملک کښې نو بیا هغه څه نه عملي کېږي چې هغه نوره نړۍ کښې هغه ډیموکراسۍ والا ملکونو کښې عملي کېږي زموږ په مخ کښې کوم حقوق چې قرآن کریم ورکړي دي کوم حقوق چې الله پاک جل جلاله ورکړي دي هغه زموږ خلک او خلک لا تر ډېره برید عوام خلک دي د افغانستان ده چونکې تاسو بهتره معلومه ده خو دلته حکومت بیا چې دی هغه علما کرام دي یا د دین نه باخبره خلک دي هغوی دا کوششونه پیل کړي دي چې هغه حقوق یې شرعي ور ورسوي او خلک به هم انشاءالله ورځ تر بلې همه پوهاوی ورته کېږي او همه پوهاوی ورته ویل کېږي چې دوی هغه خپل ښځو ته خپل حقوق هغه ورکړي چې هغه قرآن کریم او الله پاک جل جلاله ورکړي دي
بله مننه کوم زمونږ بل اورېدونکي د تلیفون پر کرښه که لرو ښه اورېدونکي زمونږ همدومره انشاءالله چې د خپرونې په لار کښې بیا هم که موږ سره وصل شول د دوی اړیکې به ولرو اغلی بهرام دلته زین مسائل باندې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې چې ک یو انجلې واده کیږي بیا الته د غول لپاره د کورنۍ ستونزې تاو تیر خو له بتمن لريږي ځکه کې یو انجلې په کم عمر کې ودیږي هغه خو د زینو کورونو وصول او پالیسی هرڅه فرق لري دلته بیا انجلې نور رواني ارخص سم اخی زمونه کیږي
ډیره زیاته مننه یقینا چې افغانستان په دوه کې شک نشته چې یو اسلامي هیواد دی او موږ شکر گزار په دوی چې مسلمانان یو په څنګه په افغانستان کې هم ښه فرهنګ او ښه کلتورونه شته دي او هم ځینې داسې عنعنات او رواجونه دي چې هغه هېچا ته د منلو وړ نه دي چې په کورنیو کې باعث د تاوتریخوالي کې یو د دو رواجونو نه یا د دو رسمونو نه چې هوس هغه دی بیا ډېره خپل حوج ته رسېدلی دی یعنې زیات شوی دی په واړه سن یا په واړه عمر باندې د نجونو ودول دي نو کله چې بیا فرهنګ ته ور مخه کړو یقینا فرهنګ په افغانستان کې موج فرهنګ ډېر ښه فرهنګ لري اما په څنګه عنعنات د هر ټولنې د هر ولایت ډېر تفاوت شته دی په دو مسایلو کې کله چې واده واړه عمر جلۍ وي کورنۍ ته ور ودی هلته وغواړو ونه غواړو دا د افغانانو یو اصول دی یو رسم دی چې دا ښه رسم دی په دو کې زه انتقاد نه لرم چې په کور کې خسر دی خواښې ده کوم چې مشران دي د دو ناوی نه د ناوی د میړه نه هغه خپل قدر عزت غواړي اما هغه په دو مانا نه چې دومره د عزت خاوندان دومره ځان ورته غټ کا چې هغه ته دومره فشار لاندې راویلي چې دغې سنسال ته هم نه ګوري او نور هغه پیش دو چې هغه وپیو په یو شي باندې په ویلو ټوکلو باندې شروع کړه نو دا واضح خبره ده چې کله چې د یوې کورنۍ خوی خصلت د بلې کورنۍ نه تفاوت کا یوه انجلکۍ چې په سن رسېدلی وي یعنی سن یې جګ وي او قانوني سن ته رسېدلی وي هغه په دو شیانو پوهېږي اما که تاسو یوه وړه سن نجلۍ چې دولس کلنه او لس کلنه یولس کلنه وادي لس کلنې پنځلس په هغو کې هغه رواجونه ډېر قید دي او ډېر احتیاط ورته په کار دی واضح خبره ده چې تاوتریخوالی په کورنۍ کې ډېرې او د انجلکۍ حتی دو ته مجبوري چې منفي د دو چې د قدرمنې خور کاکړ صاحب د صحي لحاظه بس پرې وکړه نو چې که ماشوم روړي یا د ماشوم خاونده کې یا دا دوره دا څه رقم تیری تحلات ماشوم زیږولو پورې اخو یا ځان ته مسله ده دا چې دا مجبوره کی ځان سیدي ځان وژنې ته مخه کا او تیښتې ته مخه کا یا د مو په سم خوی باندې ولاړه شي د پلار که زتي مالته ناسته وي که کاکر صاحب چې ووي چې په مغه کې په کندار کې یاد یوه شیده کړې خاوند چې داول هلته ډېره پاتې شو یعنی دا ډېر غټ خطرونه که ټولنې هېواد ته وړاندې ورنشو تناب د کورنیو کې ډېر غټ پرابلمونه جوړي بیا بیرته د دو کورنیو په کت کې څومره تاوتریخوالی منځته راځي څومره بدبینۍ منځته راځي که د نجلکۍ خاوند کورنۍ لږ پیسهدار او خانان وي بیا د نور نورم ته ستم لاندې دي مور پلار ته ستم لاندې دي وروڼه او خویندې ته ستم لاندې دي او که بیا لږ په وضع کې برابر خلک دي بیا د تی زور زور آزمایي ده نو ته نن ورځې موږ چې ترګنۍ او بدبینۍ او غچ اخیستلو مسلو ته مخه کړو تاسو وینئ یا چې د افغانان هیڅ خپل په یوه جزئي مسله کې د پولې یو غچ یو بل ته نه ورتېږي نو چې چیرې د لور او د خور مسله راشي ډېری وخت کورنۍ چې ویني چې د یوه مجبوریت خپل خور او لور واده کړې ده هغه بیا دا مسایل ورته لمن ویل کی یعنی دا د پدو کې زه هیڅ داسې یو بیان کم نه وینم چې زه وایم چې دلته به یو نسبي مثبت ټکی وي سراسر د مشکلات دی بیا هم کورنۍ په جنجالونو کې لوي په خپله کورنۍ خپله ځانونه په جنجالونو کې اچي که دی د نوران په واړه سن کې واده نه کا خو بیا چې بیرته د مشکلات په ټولنې ته ګورو هغه څه دي چې یو رقم په هغه کې د تار په کواله کلولا کې ټول باندې چې هیڅ سر خپل نشي پیدا کولای. د دوه تار یا د دوه نخ سر پیدا کول د نظام د قانون عقیده یا چارچاو کار کې دی چې په ټولنه کې قانون حاکم وي، په ټولنه کې د تعلیم تربیه په مخه تللی وي او مکتبونه خلاص وي. زه فکر کوم چې موږ به دغه مسایلو ته ډیر کم مخ کیږو. هر ټولنه خپل مشکلات لري، هر هیواد خپل مشکلات لري. برابرول د یو هیواد عنانات بل هیواد عنانات ته مو هیڅکله نه دي کړي. اما یو څه چې هغه پښتنو کې ډیر متل دی چې سیال د سیال د هغه نه پاتې کی، د سیالۍ نه پاتې کی. پوزه یې د غوڅولو ده، نن چې افغانستان د خپلو سیالانو د قطاره لرې کی، دا خو ډیره بده خبر ده. باید حداقل موږ د خپل سیالی توپ ارتباط باندې د افغانستان د آبادۍ ته تلاش وکړو. معرفته د ښځو حقوقو ته باید ډېره پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه اغلې بهرام. ورځو بیا هم د تلیفون پر کرښه زموږ اوریدونکي په تمه دي د دوی نظر به راخلو. سلامونه، مهرباني، وخت مو په خیر. پوښتنه لري که نه خپل نظر د خبرونې د موضوع سره شریکول غواړي.
وعلیکم السلام. خدای تاسو سلامونه وایم. تاسو مېلمنو درنو خونتون سلامونه وایم.
علیکم سلام، مهرباني.
خدایانه د خوند سره خدای ظلم روان دی، د خدایانه سره دی ظلم روان دی. دا د طالبان حکومت سره غلی دی، دا ظلم سره کیږي. دا چې دا خدایانه ما په نظر باندې دا یو ده راځه ما له خان په وخت کې دغه د خوند سره ظلم وسو. دا هم دغه انګریزانو پادریان چې و هم یو راځه ما له خان دا خپل د شګي انګریزان د وجه دی دغه کې چې واسي و بیا دا کنه انګریزان هغه دي خو ځان بیا د زموږ خپل سر دی ظلم کیږي. نو علاج دې د خدایت نه کیږي. علاج باندې کله مخه چا کې مخ خدای نظر مستقون ځلس ودل کیږي. اوس خدای دې اسلام دا وکړي. دې اسلام خو نه خبر اسما دي بس هغه د دې مشران چې دي هغه دې کم پادریان چې هغه دې نور خلک دي دې دا بس دې خپل واک نه لري خو ځان دې اختیار نه لري. مستقون باندې خو شي مزرب د کوي مرحبا بالله العالمين دا كنت اتراكي بابا بابا مرضى دي بابا ان شاء الله استنوا لنقوة الله نويني شدي بدي بدي بصوت كيف منانا كورو دان
بير ذات منانا بلا وردون كيم دو تلفون پر کر خلارو دو دوی نظر بم راخل. سلامونا ميرباني، وقت مو بخير.
وعليكم السلام خورجاني، تاتم سلامونه د ازادي راديو ټول محترم اوردون طلا دي او چروغ جوړ باز دستا سمشنه اوردون کې عبد الهادي طالب مدل من ولایت خورجاني.
ميرباني
قربان خورجان، یو خدای غوړم چې څنګه په درنښت غوښتنه کوم. خورجان د سبد ویلې په رسنۍ کې توک نه کې په نړیوال رسنۍ کې خورجان سالم انتقاد څوک یې هر څوک حق لري خورجان د خپل نظر. نو زما په فکر باندې د سبد پچو رد ویل دا به خې د انسانيت سلیر خبري. خورجان دوارو ملمنو خون تم سلامونه وام. خبره ده سده چې دغه په کم سن کې ودونه چې د خورجان د بیل بیل عوامل لري. خورجان دا خطه چې د شوندې سره ولې پر تنه کوي ځکه موږ ولې د لګل ته افغانستان کې چې پانتنه علاوه د جمهوریت په واسطه هم خورجان په کم سن کې د خوندې مثال د خبرې ودیدلې. نو نسبت هغه وخت خورجان زما په فکر او نظر باندې د ټول افغانستان نمائندګي نه کوم. زموږ په ولایت کې خورجان وس ډیر کمی سوي دي دغه په کم سن کې را ودونه و. دغه خورجان د بیل بیل عوامل لري زما په فکر دا د شوندې سره تړاو نه لري چې مثال شوندې تړسوي دي وس خوندې په کم سن کې ودیږي. دا عوامل لري خورجان پاکر دي غربت دي مثال د خبرې لوجه دغه صدا خلک خورجان زما په فکر او نظر امه په هاوی ته ضرورت لري. باید د نیو علما په خپل مسجدانو کې د خلکو ته نصیحت وکړي چې مثال په کم سن کې خپل خوندې خپل دوران مور کوي. نو زما په فکر او نظر خورجان دا د شونځي سره تړاو نه لري. نو باید د نیو علما مثال د خبرې ځکه دا ډاکټران چې موږ په اکثر رسنیو کې د دې خبرې چې دغه د مور ماشوم کم مړینه چې د خورجان اصلي لوی لامل دغه چې په کم سن کې د خوندې ودیږي. نو زما په فکر او نظر باندې خورجان د نیو علما شر رول لري چې په مسجدانو کې خپل خلکو ته واز نه چاتو کې چې په کم سن کې مثال د خوندې وادنه کې زما دغه نظر د خورجان
ډیره زیاته مننه. مننه، ښه وخت. ورځو خپل درنو میلمنو ته غلم امیل باندې تلیفون پر کار خمن سره وي. اغله میل کورنۍ تم را کولای شي چې په دغه سیو اساس وخت کې د خپل لونو لاسنیوي وکړي، هغه ته د ډول فرصتونه برابر کړي، یا دوی کولای شي چې یو ډول ډول فرصت برابر کړي د دې پر ځای چې هغه به وخت واده وکړي، یل وخت مخکې واده وکړي. خپل د کورنۍ کولای شي چې دغه لاسنیوي وکړي او یو ډول فرصت ورته برابر کړي. یا نه کورنۍ دلته یو تصویر لري چې خپل انجونې لوړې لو وخت مخکې واده وي. مننه
کوم. په کورنۍ کې خو عموما دلته نارینه زیات واک لري. ډېر وخت هر هغه تصمیم چې نیسي
هغوی تصمیم نیسی او البته فیصدی کورنۍ شته دی ډېر زیات چې حمایت کوي ملاتړ کوي د جنکیو کوشش کوي چې امید لري لا هم چې مکتبونه خلاص شي لا هم چې دی څلورم کال دی اوس دوی د مکتب نه پات شوي دي دوی لا دوی وایي چې دوی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي اما داسې کورنۍ دي چې کله عمرونه یې جنکۍ خپل حمایه نیسه نه همیشه یا په وم سن کې وم او کلنۍ کې مکتب ته نه دي تللي یا به اته کلنه وو یا به یې زړه وو نه زړه وو نهه کلنه وو مکتب ته تللي نو اوس به په دې عمر کې چې دا شپږم سن دی خلاص شو او دا د څلورم کال دی وزګار دي خو طبعاً په دغه عمر کې زیاتره افغانان دا رواج لري چې باید واده وکړي ځکه به وخت تېرېږي د دوی په نظر نو کله چې مکتب هم نه وي دغه فرصت هم کېنه اخیستل شوی وي کار هم نه وي هېڅ هم نه وي نو واضح خبره ده چې او راتلونکي هم نامعلوم دي دا تصمیم که دوی وغواړي که ونه غواړي دا طبیعي ده چې باید یو چاره کوي که داسې ډېری کورنۍ وکولی شي ورسره مراعت وکړي خو نجونې عموماً په کورنۍ کې تر هلکانو ډېر زیات په افغاني ټولنه کې د حمایت لاندې نه نیول کېږي ډېر ورته د تعلیم ته د هر څه ته ډېر توجه نه کېږي تاسو پوهېږئ چې هغه وایي فقط دا د بل کور کور ده په دې که تعلیم وکړو که ونه کړو دا اسمان دا بل کور ته ځي نو یو تعداد داسې ذهنیت لري یو تعداد چې ملاتړ کوي هغه تعداد ډېر کم دی ځکه دغه پوهاوي او دغه فکر چې ځینې فامیلونو سره دیک دا فامیلونه کم دي نو اولاد خو دواړه یو دي زه فکر کوم مور او پلار دپاره ستا له کیسه چلی وي هغه طبعاً چې ځورېږي چې دا داسې بېبرخلیک شوه او دا داسې سرنوشت سره مخامخ ده نو کورنۍ ټول ځورېږي او که ملاتړ یې وکړي ونه کړي حالات په عموم ډول ډېر خراب دی اقتصادي حالت خراب دی بیکاري ده فقر ده بدبختي ده هرې خوا نه کورنۍ کې تاوتریخوالی دی خوشحالي نشته او بیخي د هغوی نه د دې هستې او د بقا لوری ترې ورک دی چې دوی به څه وکړي بالاخره څه کېږي دوی ته حیران دي د دې آینده په دې تضمین نه ده چې کورنۍ کې ټول یو سر نه وزګار که ښځینه دي که نارینه دي نو دا ډېره سخته ده دغسې حالت کې بیا یو ښځې پاکړه چې یو چلکۍ پاکړه چې تصمیم نیول کېږي ډېر عادلانه به نه وي ډېر به د هغې په نفع نه وي همیشه د هغې حق ظالمانه کېنه اخیستل شوي ده او د هغې هر څه پامال دی
بله مننه اغلی صفه تاسو کراته وی چې د کورنۍ ملاتړ بخصوص د انجونو د زکر په برخه کې چې مره مهم ده ترڅنګ وړاندې زموږ غوړیدونکو هم ویلي چې عامه پوهاوی ته خورا ډیر زیات اړتیا ده چې باید پوهاوی ورکړ شي ترڅو که انجونو وخت مخکې ودیږي عوامل باید پیدا شي د عوامل پر د حل لارې لټول څومره د کورنۍ مسؤلیت دی کنه د زکر باندې دوه سره کورنۍ اطمینان باید خپل لوري وده کړي
بله لکه څنګه چې تاسو اوریدونکو ول دی سو موارد یاد کړ چې دغه مسله ممکن وسنۍ نه وسی او په افغانستان کې لتیر وخت کې چې وګورو دغه ستونزه شته دی بالکل زموږ په هیواد کې لتیر سلورو لسیزو راهیسې د خلکو سره دغه ذهنیت نه و چې مثلا انجلیم حق لري چې دا لکه د نارینه په سیر باندې لاړ شي او هغه اول لمړی مثلا ښوونځي ته لاړ شي بیا خپل لوړې زده کړې وکړي دا هم هغه ته ورګرځي چې زموږ په هیواد کې لتیر څخه دغه ذهنیت نه دی راجوړ ولې ورته کار ونه شو په هیواد کې سیاسي بدلونونه او مقتصدي ولیدل چې حکومت په سبل حکومت راځي او مهار یو حکومت راځي ډېر غیظ په مرمنو باندې وي دلته اما په هاوې نه ده شوی اما په هاوې په ټوله کې د کچېړو شروع وکړو د حکومتي مسؤلینو څخه نیولې تر مولای امام پورې او تر کورنۍ پورې د مسؤلیت جوړیږي چې وایي رسي خدای چې تر نن نه دی رسیدلی یو ولې ته هم دغه کېدلی شي چې زده کړو کچه کمه ده به په ځنګړي ډول باندې د مرمنو دلته د کورنۍ مسولیت کې چیرې وګورو هغه څه چې مشخصا تاسو پښتنه ده چې د خپل لونو څنګه ملاتړ باید وکړي. اوس کچېر موږ وګورو په خپل ټولنه کې مثلا زوینه زما خور نشي کولای چې خوندې تلاړ شي، زما خور نشي کولای چې په انتون تلاړ شي یا مهدقل کار وکړي، نو زه مثلا څه کولای شم د دې لپاره؟ فرضاً زه په کور کې 15 خويندې لرم، شپږ خويندې لرم، زه څنګه ملاتړ دوی وکم؟ د دوی لپاره باید څنګه زمينه برابر کړم؟ اوس کوم کچېر وینو په افغانستان کې د فقر کچه هم لوړه ده او موږ په لټون باندې هم پوهیږو چې اوس په یو کور کې وړاندې پلارم کار کوي، لورم کار کوي، مثلا مېرمنې کار کوي، دا هغه څه چې کولای شو یو کورنۍ تر یوې کچې هغه د اقتصادي وضعیت خوساتي. اوس فرضاً په کور کې هغه پلار دی، هغه ممکن ډېر کورنۍ اوس داسې دي چې نارینه هم حتی کار نه لري، نارینه په کور کې دي، حتی دوی کډوالۍ ته مخه کړې ده چې کور هم داسې بي سرپرسته پاتې شوی دی. نو دلته په یو کور کې 15 لوڼې دي، څنګه د ټولو ملاتړ څنګه زه وکم؟ فرضاً ما کوم اړخ وکم؟ دوی ته هغه کورنۍ امکانات چې دی هغه ورته څنګه برابر کم؟ د دوی ذهنیت څنګه زور جوړ کم ورته چې خیر کیږي که څه کال نه شو، کال تک کال ته نه شو بل کال ته، تاسو به د دې اجازه ولري؟ خدا دې درې نیم کال وشولو، درې نیم کال اوسې موږ په دې باندې پوهیږو چې دا څومره یوه لویه یوه غټه موده کېدلی شي. په درې نیمو کالو کې یوه جلۍ چې د مکتب په نهم صنف کې وه، په اووم صنف کې وه، نن به هغه په دولسم صنف کې وه، یوه جلۍ چې د پوهنتون په لومړي کال کې وه، نن به د پوهنتون فارغېدله. ما به کول شول چې هغه جلی کله د پوهنتون نه فارغېږي، زما هغه کوم بس چې هلته زور ته اړتیا لرم، یوې ډاکټرې ته نن په خپل هېواد کې اړتیا لرم. تاسو پوهېږئ چې موږ په وروستیو کې دغه راپورونه ډېر وینو چې په افغانستان کې ښځینه متخصصینې کمې دي. موږ او تاسو دغه راپورونه هم د بېلابېلو سازمانونو ولیدل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه کمه ده. که چېرې د دې منشا ته موږ ورشو، که چېرې موږ د دې شالید ته ورشو، ټول همدې ته ورګرځي چې په افغانستان کې انجونې له پایله نیولې تر ننه پورې له پایله که چېرې وګورو هغه په بشپړه توګه باندې څنګه چې باید حق ورکول شوی و ور نه کړل شو، موږ په یوازې پړه په اوسني حکومت باندې هم نه چو. موږ په هیواد کې تیر کې هم دغه کلتوري ستونزې وي موجودې وي، هیڅ په صادقانه شکل باندې کار ونه کورته. اوس خو کچېرې وګورو درې نیم کال وشولو، خا مکتب بندې، مکتب درته خلاصوم، خو د خلاصولو اوازې بېخي نشته چې کله به خلاصېږي. نو دلته د کورنۍ ملاتړ، که څه هم کورنۍ سید دا ووایي چې زه به خپل لور ته مثلا هغه امکانات برابر کړم چې تر څو ذهني پلوه ده ښه اوسي، تر څو د غرامه اوسي، خو تر کومه کچې مثلا زه به څومره دومره امکانات ولرم چې هر څه ورته برابر کړم؟ اوس ما وویل چې په کورنیو کې اقتصادي مشکلات شته، د زموږ په کورنیو کې هغه اما پوهاوی نه دی رسیدلی، نو دلته دا ډېره ستونزمنه کېدلی شي. کورنۍ که څه مسولیت ورته ورګرځي چې فرزندوی ته ووایي چې هیلې ورکړي ورته، نو اوس فقط همدومره کولای شو چې خپلو خویندو ته یا کورنۍ خپلو لونو ته دغه هیلې ورکړي چې دوی د نه ناراحته کېږي، او هماغه د حکومتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ بس په راتلونکي کې تاسو ته اجازه درکوو، فقط همدومره کولای شو چې دغه هیله دوی ته ورکړو چې ممکن یوه ورځ ته اجازه درکول شي او تاسو هغه خپل هیلې ژوندۍ وساتئ. انجونې نه پوهېږم چې د دوی هغه ذهني توانایي به اوس څومره پاتې، هغه څه چې زه خپله یو جلۍ یم، هغه څه چې زه خپله درک کوم، د انجونو وضعیت ته په کتلو باندې ماته ډېره ستونزمنه ده. نو په دې هیله باندې چې انجونې هغه خپل ذهنیت سم وساتي د خپل ښه راتلونکي لپاره.
ډیره زیاته مننه. وروسته کې به بحث مراټول کو. اغلی کاکړ کې تاسو راته وی چې دلته نړیوالو هم ډیر زیاته د خزو د قانون او دینجونو د زده کړو برخه کې په خصوص یونیسف ډیر زیاته د خپل هاتو څخه خبر ورکړی دی، خو به سپایل نه ورکړي. فکر کوي لا ته عمل څه د څومره دوی پر اختیار باندې باندې دلته هڅه کړې تر څو د زده کړو زمينه ورته برابر کړي. اغلی کاکړ ساس مایک روخنه شي یونیسف چې دوی د زده کړو په برخه کې ډېر زیات همیشه راپورونه ورکړي دي، خپل غږ اوچت کړی دی، ولې عملي کار تر اوسه پورې نه دی کړی؟ علت هم څه د دوی غواړي چې په واقعي معنا انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟ مهرباني اغلی کاکړ
ډېر سمونه فکر کوم ولا اوس ما ته پرسنل ضرورت په نه غواړم چې بیا هم فون کوم. فکر کوم د نړۍ مسؤلیتونه و لومړی خدای دې مثلا نړیوالې د چې لکه مثلا ګورو ملتونه چې د ماشومان د ملاتړ اداره چې همدارنګ WHO چې دا ځینې نورې مؤسسې چې دا ډېر دی ټوله کولای شي په دې ارسه کې ډېر زیات مرسته وکړي، لکه مثلا د نړیوال کمپاینونه په لارې واچي چې هغه کمپاینونه هغه په هاوی کمپاینونه پیل کړي چې دا غلار څخه د انجن او کورنۍ وکولای شي، مثلا د روغتیا ټولنیز اقتصادي په لور د هر په لور څخه د کمر عمر لرونکو انجنونو د واده په زیانونو باندې پوکړي. بل دې تر څنګ د زده کړو پروګرامونو ملاتړ خو متاسفانه د دې د فشارونو باوجود بیا هم په افغانستان کې انجن زده کړې ته لاسرسی نه لري او دې نس کولای مکتب ته ولاړ شي. د مکتب د بزې دې په مخ باندې سوي د چلته مخ کې اورور هم یاد کړله چې دا کم عمر په تعلیم باندې تاثیر نه لري، نه دی سي، لیکن تعلیم ډیر زیات تاثیر لري او همدغه تللې همدغه به تعلیمي ده نو تعلیمي فرصتونه پیدا کول همدارنګ د قانون جوړونې ملاتړ. مثلا دوی کولای شي د هیوادونو سره داس وای کچیر دغه قانون د حقوق بشری خلاف کړنه اوسې دی پراغه دولت فشار پر هیواد پر حاکمانو باندې چې دغه ارسخه دی کولای شي مثلا د اقتصادي لارې څخه د خپل د مرستو د لارې څخه بشر دوستانه مرستو لارې په دې مواردو کې دی ډیر زیات کولای شي ګامونه واخلي، او بل بخصوص د اقتصادي په لور مثلا د بشر دوستانه مرستو چې د افغانستان د خلکو د پاره افغانستان کې ډېر شمیر کورنیان چې خپل لونه په کوم عمر کې
وځي
دا وې د دې اقتصادي ستونزو سره مخ کې کچیر د دې لپاره یو سمه پالیسی و اوسه
معنا نه کوم
نو دې به دا کوم عمر کې نه وځي.
ډیره زیاته مننه ژوندې اوسئ درنو مېلمنو د چمنګ سره مو په خبرونه کې ملتیا وکړه. را سره په خبرونه کې د خزو د خونفاله اغلې عادله بهرام، د خزو د خونفاله او لیکوال اغلې اوګېمې، او تر څنګ ټولنیز فعال اغلې یاسمین صافی، او مدني فعال او اقونه د مدني خونفاله اغلې مزلفه کړم را سره په خبرونه کې وصل شي. زموږ خبرونه ممدل ته پاتې رسېږي. ملتیا مننه تر بیا خبرونه.